افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلي ویست په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاله لوبغاړي د لخند پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات هم د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این سی آر وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یو این سی آر څنګه په یو ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یو این سی آر ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکران پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې پر دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی، د دونباس وضعیت به ډېر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د باندونو یا ارزښمنو پانو خواندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د باندونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولای شو د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پریکړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو په باب وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. دا چې آیا د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ احتمال څومره جدي دی په دې اړه به د سیاسي چارو د یو په نظر واخلو. د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي وایي لویو باروډونکو لاریو چې له حده زیات وزنونه انتقالوي سړکونه د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ کړي دي.
څومره وزن باری نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري، دا حکومت لپاره ډېر غټ تاوان دی پوه شوې.
د خبرونې په دوهمې مئی کې د ازادي او اورېدونکو ونې خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زهدران په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په لاندې خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د اوبخې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار کړی چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. دغه مشران د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې په افغانستان کې وقت د طالبانو له بیا رسېدو سره د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو ورته مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملی کې دوه ټینګار کړي چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړې لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستان بیرون شي اجازه ورکړي. که څه هم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګ پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلی چې لامل یې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي چې ډیری شي افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو در رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
و امریدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خستل شي. د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه درناوی قدرمنو لیکه تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته.
د دغه څلور هیوادونو مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ ته اندېښنه لري؟ د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې هغه ډله چې د دوی سیاله بلل کېږي اسلامي دولت یا داعش هغه ډېره ځپلې ده او د القاعده فعالیت هم هغومره چې د راپورونو له مخې نه تسترګو کېږي، ولې دوی دغه اندېښنه لري؟
په ټوله کې رښتیا حقیقت ته سترګې واړو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو را په دی خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، افغان سترګې پټي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږې هیواد چې په سیمه او په سیمه هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دی نن د پاکستان لخوا په ځانګړې توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی، او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی، او د هغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ، دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. او په ځانګړې توګه بیا وایم چې په پاکستان باندې د تحریمونو نه لګول او د هغه باندې سترګې پټول د هغوی په جنایاتو باندې پایله دا ده چې تیر ځلې هم دوی چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې مته وو.
او بله ساده صاحب، دا خو درسته کراش دی خبره ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوریت نظام کې هم همدا خبره په کراتو کراتو کړې ده او حتی توجیه هم ورکړي چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه د پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونه شي. د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې دي او په افغانستان کې هم د پخواني رژیم کلک ملاتړ کوي اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي. آیا یوازې طالبان دي چې باید دغه ګواښ د افغانستان که احتمالي ګواښ نور نړۍ ته ونیسي او که نور نړۍ هم دا مسؤلیت لري چې باید په افغانستان کې هغه ترهګرې ډلې چې دغسې ګواښ پیښوي راونه ټوکیږي او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېر بخښنې سره ما مخکې تاکید وکړ چې په پخوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه وو او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان او افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هېواد د دې مسؤلیت مستقیما لري هغه پاکستان او د پاکستان
ساده صاحب دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې په افغانستان کېدای شي چې مثلا دغسې ترهګر استفاده وکړي. زما هدف دا ده چې آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دوی تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي. تاسو وګورئ په تېرو څلورو لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورې نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، د کوم ادرسه راځي دا ټول ټول بیا د هغه یو تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي او مختلف لاملونه دي چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل د ګټو لپاره دا کار کوي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیره پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځي نه شول، دا نه یوازې چې ثبات نه کړی شو بلکه دا ثابته شو چې کوم کس په شدې غزيره د پاکستان د ملټي بیس پر ځنی لاندې په وټا باټ کې ځان کاو د پاکستان څه شي وکړو.
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی، آیا طالبان به وتونیږي چې څوک پرې نګدي چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان د خپل وخت وکړی، لکن د نړیوالو توتیو سره مخامخ کېدل دا به طالبان ته هم ګران وي چې په یوازې سر دی ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري او داسې یو انزوایي حالت وي او د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت یې په رسمیت نه پیژندل شوی. بدون د نړیوالو مرستو دا ګرانه ښکاري چې په یوازې سر دا وشي کولی، د دومره لوی بار نه راوځي. بیا داسې یو توتیاګر ګاونډ نه چې مګر په دې تیر دریتہ د کلو کې موږ ځخون نوینی به
هیڅ نو
په کار ده چې د نړیوال سره همګام شي او د نړیوال سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو پالیسیو لاس واخلي. په بیان کې چې پرون د امنیت شورا د پنځلسو غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهوم او انډول ګډون لګولي دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. لبلې خو د لشپګم ټولګي پورته خونځو یو شمېر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وایي د خونځو د بند پاتې کېدو دوام دوی ډېر اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خوري له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناستې دي.
زیاته لږ زیاتې ځوانه ده چې هغه په نیمای کې پاتې شي ویل نو دا هم دغه د دولسم ټولګي زده کوونکی شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکی ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. که دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي شته، ښوونځي ودانۍ شته، معاش یونیسف ورکوي، نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک باید څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
نن مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتل چې په سیمه کې مو د نجونو ښوونځیو لپاره څومره شرایط برابر دي چې پرانستل شي. منیجر درد لیکلي خوست کې ټول شرایط برابر دي، نه یوازې اوس بلکې په تیر کې هم داسې څه نه وو چې د اسلام سره د په ټکر کې وي، خو د جبر رژیم هسې بهانې لټوي. کنه ولې بیا خصوصي ښوونځي فعال دي؟ ماریا صفۍ لیکلي طالبان یوازې د ایس آی امر ته منتظر دي. پاکستان د پاکستان پرمختګ نه غواړي، د افغانستان پرمختګ نه غواړي، او پاکستان غواړي افغانان د تل لپاره ورته محتاج وسی. دا لوبه د پاکستان ده. احمد زیرملم لیکلی خوست کې ټول شرایط برابر دي چې ښوونځي پرانستل شي. یاسر مسرور لیکلی 100% هر څه برابر دي. کور مو ودان چې پیغامونه مو راته پریښي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن زیمبابوې ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي افغان لوبډله له زیمبابوې سره د دریو یو ورځنیو او دریو شلاوریزو سیالیو لپاره نن له غرمې وروسته یاد هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله به د مهال ویش له مخې د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه نیټه د کوربه لوبډلې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي او د شلاوریزو لوبو لړۍ هم د جون میاشتې په یولسمه نیټه پیلېږي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره سیالیو ته پوره تیاری نیولی او د لوبډلې غوره لوبو ته په تمه دي. په هرات کې د لامبو سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي د لامبو منتخب سیالۍ تیره ورځ د 150 لوبغاړو په ګډون وشوې. په دې سیالیو کې د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوري کې لوبغاړو ګډون کړی وو. د دې سیالیو په پای کې د لویانو په سنی کټګوري کې نذیر احمد لومړی مقام او سید جعفر دویم مقام، په ځوانانو کې طاهر لومړی مقام او راشد دویم مقام، او په تنکیو ځوانانو کې ارمین محمدی لومړی مقام او الیاس مومن دویم مقام خپل کړ. د هند کرکټ غوره لیګ په نننۍ لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور او لکنو سپر جاینټس لوبډلې لوبیږي. دا لوبه د هند په کلکتې ښار کې د افغانستان په وخت ماښام 6:00 او 1:30 دقیقې پیلېږي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د جدول دوه مخکښ لوبډلو ګجرات تیتانز او راجستان رویالز لوبډلو تیره شپه لوبه وکړه چې ګجرات د راجستان په ماتولو سره د آی پی ایل پایلوبې ته لارو مونده، خو راجستان لوبډله بیا هم چانس لري او په تمه به وي چې د جمعې په ورځ د نن شپې له ګټونکو لوبډلې سره لوبه وکړي. د جمعې ورځې لوبه چې هرې لوبډلې وګټله د هند د کرکټ غوره لیګ پایلوبې ته به وځي، او له ګجرات تیتانز سره به د هند غوره لیګ د اتلولۍ ګټلو په خاطر سیالي کوي. د یادونې ده چې د هند کرکټ غوره لیګ پایلو به د راتلونکي یک شنبه په ورځ د هند په احمد آباد ښار کې کیږي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وای لویو بارډونکو لاریو چې لا حد نزیات وسنونه انتقالي سړکونه د لمنځتلو لګو اکثر مخ کړی. دوی له ځای چارواکو غواړي چې د لویو بارډونکو موټرو د وسنونو معیار ته د پاملرنه زیاته کړي څو د سړکونو د لا زیاتو ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ننګرهاریانو په باور د لویو بارډونکو موټرو مالکان له ټاکلي اندازې زیات مالونه په یو موټر کې انتقالوي چې لامل یې دغلته سړکونه زیانمنېږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم لوی لارې چې د هیواد له سترو ترانزیټي لارو ګڼل کیږي ځای پر ځای کندې کپر شوي چې ننګرهاریان یا میلان د لویو موټرو هغه چلوونکي دوي چې په خپلو موټرو کې له حده زیات بارونه انتقالوي. د ننګرهار د اوسیدونکو په باور که ځایي مسؤلان د موټرو لپاره د معیاري وزن معلومولو او کنټرولولو ته پاملرنه ونه کړي نو اندېښمن دي چې ژر به یې د سړکونو پاتې برخې هم ویجاړې او بیا به یې د رغولو توان ونه لري. زاهد شاه او جمال چې د ننګرهار د مومندري او چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي دي له ځایي طالب چارواکو په دې برخه کې له سرغړوونکو سره جدي او قانوني عمل غواړي.
څومره وزن بارز نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري دا حکومت لپاره ډېر غټ تاوان دی پوه شوې. که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې داسې تله دا ډېر وزن د وجې نو خپل ټن نه مثالته پیسې ورته ورکړي دوه ډېر اضافه مال لاشي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي. که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې پوه شو دا نیم جوړ شوی دی نیم وران دی چې د دې تاوان یې په هغې سړک کړی وي موږ به ترې لږه ګټه دي نه اوس هېڅ ګټه نه حاصل کېږي.
په ننګرهار کې په لویو بارډونکو لاریو کې له اندازې زیاتو مالونو او د لویو لارو د ویجاړې په تړاو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې هم په وار وار له دغې ستونزې شکایت کېده خو له ژمنو سره سره لا هم ستونزه په خپل ځای هماغسې ستونزه پاتې ده. د جلال آباد ښار اوسیدونکی سمیع الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم د فساد ناغېړۍ او د موټر چلوونکو سرغړونو او خپل سریو له کبله خپلې اندېښنې شریکولې خو په وینایي غږ یې نه اورېدل کېده. دی هم له موجوده چارواکو غواړي چې باید اوس ورته په جدیت سره کار وشي څو سړکونه د لمنځه تګ له وضعیته وژغورل شي. اخوا د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست هم د دغې ستونزې په درکولو سره وایي چې په دې اړه یې پاملرنه زیاته او هیڅ چاته به له خپلې ټاکلې اندازې د ډېر بار انتقال اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی همدې ستونزې ته په کتو د جلال آباد کابل پر لویه لاره د کابل کیمپ په سیمه کې د وزن معلومولو یوه تازه تله جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارلې چې په خبره یې له یوې خوا به ورسره د فساد او بل لوري ته به د سړکونو د ویجاړۍ مخه نیول شوې وي.
دغه ترازو د دې په خاطر فعال کړه چې زموږ په دې سړکو باندې زیات بار وړونکي موټر ځي او د هغه د کنټرول لپاره چې سمنګ لا یحدا هغه معلومه ده د موټروانانو ته مور کړي ترانسپورت والا ته مور کړي هغه اکسلو باندې مونږ وزن ده په هغه مطابق به دوی خپل وزن وړي او زیات وزن به مونږ تخلیه کړو.
کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم لاری د هیواد له هغو سترو ترانزیټي لارو دي چې په ورځني ډول پرې پر وړو موټرو سربیره سلګونه لوی بارړونکي موټرې تګ راته کوي چې د ننګرهاریانو په خبره ډیری له اصلي وزنه ډیر وزنونه انتقالوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په لوګر کې ول زره هغه نجونه او هلکانو ته چې زده کړو ته لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځي ته نه تلل د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او IRC مرسته کړي. د لوګر اوسیدونکو وختنه کوي چې د شټکو زده کړو ټولګي د نور هم زیات شي. نجیب الله لوخیل په اړه ریپورت لري.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې 1000 غنجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادې راډیو ته وویل ودان مؤسسې د یونیسف څخه د 300 ټولګي لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او IRC بیا په لوګر کې 1200 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسې سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرفه چې سره قرارداد سو سین په موږ تر کړی دي. هغه د لوګر په سطح په ټولو سره کې 300 سین په موږ فعال فی الحال لرو 300 خونکي نه ول پر کوم رلی او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان چې اله تعلیم نه به برخه او کې دي تعلیم تر سیتی کړی دا تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي IRC مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 15000 داسې ماشومان چې تعلیم نه به برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسیدګي وشي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان لزده کړه او خوانځیو بې برخې پات شوي دي.
مخکې وخت کې شرایط جنگي وله ډیر ماشومان لا نه سوتللی مکتبونو ته دیوغو د پاره هم غټ کلاس نیوای سو د اوسنیو د پاره هم سو که د بیا د پاره صنفونه زیات شي نو په دې کې موږ ډیر همکارم یو همکاري کوو هم د دې همکاري ژمنه ورکوو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکي مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډېر خوشاله سم دلته اوس راځو ډېر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډېر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کوي موږ ته درس راکوي موږ ډېر خوشاله یو. نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب
یو بل زده کوونکی نوریا وایي
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مختل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندلته ساعت درس سره ښه ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډول ټولګي یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودي چې دي کلیوالي ټولګي د پاره نه میاشتې دي او د چټکو زده کړو د پاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وایي. خوشبختانه مونږ په دې وتوانیدل چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دي شپږ میاشتنی دوره مکمل کړو امتحان واخستل او هغه ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغه درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدل یو صفات دا په دې نږدې وخت ترکی باندې هغه سنانه امتحان واخیستل شي او هغه به هم دوهم سنتا ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګ تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلې پاتې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم زتن حال وردګ نوم بیا تاسو سره تماس کې ما زما د طلبانو لور پورې چارو کنه د هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارو کې ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
لدن سکله سره چې موږ جن زده کوم چې موږ افغانستان د طالبانو سره د ولر مخامات مشران سره دغه مختنه لکه موږ ستر روان دي قسم په لک مونږ دی دی چې کیر چې کیر دا مړ خپل تر سیر مسکنان ته رسیدل دا موږ راغ دي تر ولر مخامات.
زه عبدالواحد صافی ما له ننګرهار ولایت نه مې دغه پیغام تاسو ته پریښی دی. دلته په ننګرهار کې یو کمیسیون جوړ شوی دی د ډاکټر صاحبانو او د طالب چارواکو لخوا چې هغه ناروغان چې پاسپورټ ونه لري هغې ته یو چیټ ورکول کېږي، تورخم ته لیږل کېږي او دغه ځای بیا پاکستان ته وړي. شدید ناروغان دپاره دا کمیسیون دی چې یو ټوکن ورکوي. دلته په دې کمیسیون کې مونږ چې نږدې نه رالو حالات هم ولیدل. په دې کمیسیون کې هغه چا کار کېږي چې واسطه ولري، د واسطې والا کار پکې کېږي. غریب غربا راشي دلته سور نمر ته تر ماښامه ولاړ وي، لمبر نه ورځي، په ورځ کې 500 کسانو کار کوي. طالب چارواکو مې هیله ده چې دا کمیسیون ته یو ترتیب برابر کړي او په نظم باندې کار وکړي.
د اوس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خبرونو کې درسره ملتیا کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. په دې اړه په خبر شوي بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهوم او انډول ګډون لګولي د ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیې لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په شیرخان په شبرغان کې له 3,500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنۍ او اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. UNHCR ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکران پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي. چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه مافیات د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خواندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو او ستونزو پیغامونه راته پریښي دي. له مخابراتي ستونزو نیولې د ماشونو تر ورکړې او د خوندزیو تر نه پرانستو پورې دا پیغامونه پر بیلابیلو مسالو متمرکز دي. موږ دا پیغامونه وروسته درته خبرو. زما بریاوې مرکو په لار کې مدازل له هغه ځوان خوستي بزګر سره خبرې کړې چې د کرنې په برخه کې په زړه پورې نوښتونه کړي دي. سید کریم چې د تڼۍ ولسوالۍ د درملک کلي اوسیدونکی دی وایي خوست کې پخوا خلکو پر ځمکو یوازې جوار او غنم کرل، خو ده پر ځمکو ممپلي او هندواڼې وکرلې چې ښه حاصل یې ورکړی او بیا نورو بزګرانو هم له ده زده کړي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې خیر او جوړ خوشاله اوسئ. زه عبدالغنی خاکسر د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. زموږ ولسوالۍ چې دی یو غرنی منطقه ده، روشن انتن چې دی دشتي خلکو ته انتن لپاره کښېنوسوی دی، هغه هم د انټرنیټ سره ډېر خلک په عذاب دي. مشکل یې دا ده چې نه 3G لري نه 4G، نو ډېر ضعیف کار کوي. یو واکسی استوي په ډېر وخت کې لیږي، نو که چیرې دا زموږ غږ تر مسؤلینو ورسېږي ډېر خوشحاله به سو. ښه وخت ولرې علامه مل او ملګری سه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسدلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف